ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ښي امفیټامین تولید او استعمال ډیر سوی دی، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
بدخشان ولایت ته د نږدې 2000 کیلوګرامه کیمیاوي موادو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د تخار ولایت امنیه قمندان سید میراج الدین سادات رسنۍ ته وویل 1990 کیلوګرامه امونیم کلورایډ هغه مهال په تخار ولایت کې ونیول شول چې په یو موټر کې پټ کړای شوی او له کندز ولایت څخه بدخشان ته قاچاق کول. دا مواد د هیروینو د تولید په هدف بدخشان ته قاچاق کېدل چې په تورې دوه کسان هم نیول شوي دي. په وو ولایتونو کې د نشه یي موادو ولس خرڅون کې ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت په خبر پاڼه کې راغلی چې په نیمروز، کابل، فاریاب، پروان، تخار، بغلان او کاپیسا ولایتونو کې د نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې د نشه یي موادو ولس خرڅون کې د دې موادو د خرڅلاو پر مهال ونیول شول. له نیول شویو کسانو څخه نږدې 10 کیلوګرامه هیروین، چارس، خیخه او نشه گلی نیول شوی دی. پانیم روز او تخار ولایتونو که لزگون متادین را طول او ده درملنی مرکزونو ده یولل شول. دامی روختی وزارت ده نشه مواد و ده غختن کماور ریاست وای چی ده ده ریاست روختی کارکون که ده پولیس و پمرست ده نیم روز ولایت لمرکز دارن چخه سل متادین او ده تخار ولایت لمرکز سالخانو چخه نه ویش متادین را طول او ده درملنی مرکزونو ده مریفی کرل. په دې دوه ولایتونو کې د معتادینو د راټولولو پر مهال د نشه یي موادو خرڅونکي هم نیول شوي دي. او د ونۍ وروستۍ پیښه ده چې امنیتي ادارو نږدې 12 کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیولي او عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید ازادۍ راډیو ته وویل دا 12 کسان د 12 پیښو په تړاو له نشه یي موادو سره یو ځای نیول شوي او دوسیې څېړل کیږي. د یادونه وړ ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو په تیره یوه اونۍ کې د نشه یي موادو اته قاچاق کوونکي په 500 کارو بند باندې محکوم کړي دي.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړلې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې د ښي امفیټامین تولید او استعمال ډیر سوی دی.
استفاده مواد مخدر مصنوعي یکی از اون شیشه یا امفیټامین است. در مجموع در افغانستان رو به افزایش است.
په یو راپور کې به واوري چې په پکتیا ولایت کې د معتادو ماشومانو شمیر ډیر سوی دی.
په پکتیا کې متدین زیات دي، نو ختمان مشمان هم د تمسید دي او دوی هم د روګیدولو چانس لري.
په هلمند ولایت کې د متدینو د درملنې یو روختون در پیژنو.
دا درملنې روسه تر یو کال پورې موږ د تعقیبي پروګرام مخو او موږ صحوی تمنه دي چې دیو الفزي حاکم تعقیبي د تفروپن کې تعقیبيږي.
یو متد وای چې د نشول عمل می اولادونه له خوندځ څخه پاتې سول.
پودری کی دیخی ملام شی اعتبار سو نہ کی پن غرور مانا بیزار شو ما توے تورک شی بچیان دی ورک شی ار چیر تزی بچیان بزان سرا بوز
او دا پروگرام پا پای کی یو پزلا پوری ڈراما ہم لرو
چون نشر بیر طرف لئی
بس انور جانا پختنا مکوا کور مو خراب شو
ولی خدای دے خیر کی چپی خشوا اوہو تا کالی دی ولی پوی نسر دی
بس پختنا مکوا کستا خبر مو من لے اوز با مداسی گلاله که لیوال نزوانی مرک کیده.
اوز پا خبروانه که پا دیال راپور درو چی ملگری ملتونه پا افغانستان که ده خی یا میتا امپیتامین پا نوم ده نشهی موادو ده تولید و استعمال ده دیروالی خبر ورکوی. پا 2000 شلم کال کی پا نڑی که ده نشهی موادو ده وزیت پا علا ده ملگری ملتونه کلنه راپور خیی چی پا دی ورستوی و میاشتو که پا افغانستان که ده د افغان دولت له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې هم دا مني چې په هیواد کې د ښیښې تولید او استعمال ورځ تر بلې ډیریږي او دولت یې د تولید او قاچاقو د مخنیوي شرایط سخت کړي دي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان کلنۍ راپور چې په 2000 میلادي کال کې یې په روغتونونو، بندیخانو او د نړۍ په کچه د نیول شویو نشه یي موادو د راپورونو پر اساس چمتو کړی راغلی چې په افغانستان کې د ښیښې په نوم د کیمیاوي نشه یي موادو تولید او استعمال ورځ تر بلې ډیریږي. د ملګرو ملتونو موندنې ښیي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د خیخي د تولید لپاره څخه معلومیږي چې د هر کال په تیرېدلو سره یې تولید ډیر شوی او په دې هیواد کې ډیره تولید شوې خیخه د بالکان لاري اروپایي بازارونو ته قاچاق کیږي. د نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل دې مرکز ته لیږل شوو دوسیو څخه معلومیږي چې په تیرو شپږو کلونو کې په افغانستان کې د خیخي قاچاق ډیر شوی دی.
شروع سال روان تا به ماه ختم ماه چهارم
در روان دیار لسوانه نویم کال لپایل چخنیولی بیاد دی کال در چلورم میاشتی تر رستوی پوری پا مجموعی دول لشپارس و ولایتونس خادلی او قضایی مرکز تا اتش پیت قضیه رسیده لی چی در طول و نیولسوی و نشهی مواد و سده پاس 220 کیلوگرام یکی خده چی در تیرو کلونو پا پرتلای اندازه دیر سویده
سیر سودی داره.
د ملګرو ملتونو څیړنې ښیي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې 9 کیلوګرامه، په 2018 کال کې 120 کیلوګرامه او د 2019 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 655 کیلوګرامه خیخه نیول شوې ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې د نشه یي موادو د کنټرول د نړیوال بورډ له قوله راغلي چې افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو څخه د سیودو فیدرین په نوم د کیمیاوي موادو قاچاق د خیخې تولید ته زمینه برابره کړې ده. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي خیخه درېیمه کټګوري نشه یي مواد دي چې په افغانستان کې ډېر کاریږي او قاچاق کوونکي د لا خپرېدلو هڅې کوي.
استفاده مواد مخدر مصنوعي
د کیمیاوي نشه یي موادو کارول چې یو یې هم خیخه یا میتامفیټامین دي په افغانستان کې مخ پر ډېرېدلو دي. دا مهال له تریاکو او هیروینو وروسته خیخه درېیمه کټګوري نشه یي مواد دي چې کارول کیږي. د ډېروالي دلیل یې دا نه دی چې ګواکې نوي کسان ورباندې اخته کیږي، بلکې د نشه یي موادو د قاچاقونکو ستراتیژي دا ده چې د زړو نشه یي موادو پر ځای نوي نشه یي مواد رواج کړي ترڅو معتادین ډېر خوند ترې واخلي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په روغتونونو کې له بسترې شویو معتادینو څخه ترلاسه شوې سروې ښیي چې دوی اوس د نباتي نشه یي موادو پر ځای کیمیاوي نشه یي مواد کاروي. د کیمیاوي نشه یي موادو له ډلې څخه نشه یي ګولۍ دي چې له بهر څخه افغانستان ته قاچاق کیږي، خو د خیخي په نوم نشه یي مواد بیا په افغانستان کې دننه تولیدیږي.
مرسلین ارسلا و چې په افغانستان کې د خیخي د ډېروالي په اړه راپور راوراوه.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري. په پکتیا ولایت کې د معتادینو د شلبستریز روغتون مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو شمیر ډیر سوی چې له امله یو شمیر ماشومان هم په نشو باندې اخته سوي دي. دوی زیاتوي چې د معتادو ماشومانو د درملنې مرکز نه لري، ځکه یې نو د درملنې لپاره کابل ته لیږي. په دې اړه به له پکتیا ولایت څخه زموږ د همکار احسان آرین راپور واورو.
په پکتیا کې په نشه د اخته ماشومانو شمیر ورځ تر بلې ډیریږي چې د وضعیت پکتیاوال د خپلو اولادونو راتلونکي ته اندېښمن کړي دي. موږ د معتادو ماشومانو د موندنې په لټه کې شوو. په دوو ورځو کې مو 12 داسې معتاد ماشومان وموندل چې عمرونه یې د 12 او 18 کلونو ترمنځ وو، خو دوی له رسنیو سره خبرې نه کولې. د الیاس په مستعار نوم یو معتاد ماشوم چې خپل اصلي نوم نه اخلي وایي په 10 کلنۍ کې د نږدې خپلوانو لخوا لومړی په سیګریټو نسوارو او بیا وروسته په نورو نشو اخته شو.
اول ورپسې چارس کول کیزون د پاکستان کې اتر زمونه سه خخته کوربم چې کو باسم دغه سه بو دغه غندې غتر زمونه بو مغه غړ سلا کړو سیګریټ دغه سم دی وایو کاش کړڅه هرڅه پرېږې شوې.
د الیاس ژوند له نشه وروسته ډیر تریخ شوی او د خپلو همزولو په منځ کې د یوازیتوب، سپکاوي او کمزورتیا احساس کوي. دی د زده کړو او ښې روغتیا ارمنجن دی او خپلو هغو همزولو ته ځورېږي چې هغوی ښوونځي ته ځي او دی نشه کوي.
یعنی څنګه خوړینې د غر شی مخکې څنګه خودمایي مصوب هم ختم وي، امیر صاحب څنګه پکستانه پیګوي، پلور صاحب پکستانه پیګوي، څنګه ورانه بو څنګه دوا خپل کې چې د پاکستان نر سپیږي وخت نر ستراوی
دا یوازې الیاس نه دی چې د نشه په لومه کې باندې بلکې په پکتیا کې ګڼ شمېر د ماشومان شته چې د سیګریټو او نسوارو ترڅنګ نور نشه هم کوي خو د کورنۍ او مشرانو ترې خبر نه دی او یې هم په مخنیوي او درملنه کې پاتې راغلي په پکتیا کې د معتادینو د درملنې د شل بسترز روغتون مشر ډاکټر عارف وایي چې په دې ولایت کې معتادین ډېر شوي چې دغه کار پر ماشومانو هم ناوړه اغېز کړی او د دوی درملنې هم ټکنۍ کړې ده
په پکتیا کې متدین زیات دي شمانه هم دوی هم هغه زده کوي او هغه نشه کوي دوی وایي چې مور فلار مې دا کار کوي خو دا به ښه کار وي نو ختمن ماشومان هم دې ته مساعد دي او دوی هم دې روغېدلو چانس لري
په پکتیا کې د معتادینو د درملنې شل بستر روغتون مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې په نشه د اخته ماشومانو د نه درملنې ستونزې د حل لپاره څو څو ځله د عامې روغتیا وزارت ته وړاندیزونه کړي خو د دوی په خبره تر اوسه یې مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لی آزادی رادیو
ترنو اوریدونکو تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای سي. اوس په هلمند ولایت کې د معتادینو د درملنې یو روغتون درپیژنو. په هلمند ولایت کې د معتادینو د درملنې سل بستریز روغتون چارواکي وایي چې دوی تر یو کال پورې له هغو معتادینو سره اړیکې ساتي او د ستونزو په حل کې ورسره مرسته کوي چې روغ سوي دي. دا چې دا روغتون نورې کومې ځانګړنې لري، معتادینو ته یې خدمات څه دي او د معتادینو د درملنې په برخه کې له څه ډول ستونزو سره مخ دي، په دې اړه مې د دې روغتون له مشر ډاکټر اجمل فضلي سره مرکه کړې او په پیل کې مې په دې روغتون کې د درملنې د میتودونو په اړه پوښتلی دی.
په هلمند ولایت کې لومړنی ځل دولت لخوا نه 5 بستریز روغتون جوړ کړل شو او یو بل 6 بستریز روغتونو چې 15 کاله په تېرېدو څخه وروسته مواد مخدر وزارت له طرفه هم د دې روغتون سره یو ځای شو چې په مضمون کې د 10 بستره کېدل چې بیا په 1400 کې 10 بستر نور سره اضافه شو چې مجموعاً 10 بستره شو. موږ دلته صرف او صرف نارینه ناروغان چې دي تداوي کوو، خو متاسفانه چې موږ تخلي بستر د زنانو لپاره نه لرو.
کومې ځانګړنې دا روغتون لري چې نور روغتونونه یې نه لري؟
په دې کې واضح ځانګړتیا همدا ده چې موږ دلته صرف او صرف محتاط مریضان چې دي هغه داخلوو او درملنه کوو، او نور روغتونونه چې دي هغه EPHS او BPHS خدمات دي. په هغه کې هر نوع مریض چې وي هغه هلته وروړي او هغه روغتونونو کې تداوي کېږي. زمونږ د روغتون د ناروغ د تداوي داخلي بستر ورځې چې دي 5 څلوېښت ورځې دي چې موږ دلته د 5 څلوېښت ورځو څخه رخصت وو خپل قوت یې لیږو.
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخی؟ که دغه خپل میتودونه دا د درملنې طریقه اوریدونکو سره شریکه کړي.
د درملنې میتودونه په 3 ډوله دي چې یو پری ټریټمنټ دی، یعنی هغه دوره چې مخکې د بستر نه د مریض سره کوم کار کیږي هغې ته پری ټریټمنټ وایي، یعنی مریض داخل د بستر نه وي او بستر ته آماده کیږي. نو په هغې کې زمونږ کارمندان ساحې ته ځي، په ساحه کې هلته آګاهي عامه کوي، تشویقوي تر څو آماده شي بستر ته، او سکرینینګ یا غلبلګیری ورته وایي چې په دې کې د روغ کسان د من څخه ناروغ مریضان راوباسي او روغتون ته انتقالوي. او دویمه مرحله چې دا د هغه ټریټمنټ دی چې هغه په داخل د روغتون کې د هغې تداوي کېږي، چې هغه 5 څلوېښت ورځې داخل د روغتون ټریټمنټ کې بیا 2 مرحلې دي چې یو په ډیټاکسفیکیشن دی او په پښتو کې ورته زهر لړلې مرحله وایي، چې په دغه مرحله کې هغه زهر چې دی اوس کولی دي هغه د دوی په وجود کې موجود دي، او په دغه مرحله کې د دوی د وجود څخه دغه زهر چې دی لرې کېږي. بیا دغه مواد چې دي په سره فرق کوي، بعضې مواد دي چې هغه د ډیټاکسفیکیشن یا د زهر لړلې مرحله چې ده هغه 15 ورځې ده، او د بعضې مواد چې ده هغه انتر 2 ورځې پورې ده. چې کله پنځلس یا دوه شپې تیر شي بیرته د رهاب مرحله ته وي یا بیا رغونې مرحله ته وي هغې ته راوړي چې په دغه مرحله کې بیا د مریض سره داخل د روغتون کې صحیح مشورې کېږي، انفرادي مشورې کېږي، ګروپي مشورې کېږي، دینی معلومات ورکول کېږي او همدارنګه سهار او ماښام هغې ته سپورت ورکول کېږي او ورسره روان شناسان او ډاکټران صاحبان دته په مختلفو میتودونو باندې درملنه کوي.
یو معتاد څنګه کولای شي چې ستاسو روغتون کې ځان بستري کې کوي دغه د پروسې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
موږ هلته عمومي پی ډي عمومي راجستر لرو چې هلته راځي خپل نوم راجستروي په روغتون کې چې نوم لیکنه وشوه بیا هغه ګوري چېرته په داخل د بستر کې ځای وي خو لس ورځې پنځلس ورځې بعد هغه په ذهن باندې کار کېږي هغه ته دا مشورې ورکول کېږي چې دا باید ورځ تر بلې خپل مواد رقم کړي مستقیما نه نشي داخلولی نو دغه مرحلې چې کله تېرې کړي نو بیا مریض موږ کولی شو چې داخلي بستر ته انتقال کړي.
په لنډ ډول ډاکټر صاحب دغه د بستري معتادینو ته د خپلو خدماتو په اړه راته معلومات راکړي.
خدمات د دې ټول دولت د پانه دي، دوا ورکول کېږي، بستر ورته آماده کېږي، ورزش ورکول کېږي، دینی درس ورکول کېږي، انفرادي او ګروپي مشورې ورکول کېږي، روان شناسان د دې په ذهن باندې کار کوي تر څو د دې ذهن کې کوم تغیرات چې مخکې موجود وو هغه له منځه یوسي. همدارنګه د ژوند مهارتونه دې ته ورزده کول کېږي چې باید آینده ژوند کې دوی باید کوم مهارتونه کار واخلي او خپل ژوند څنګه مخته یوسي.
له درملنې وروسته مو خدمات څه دي؟ کله چې یو څوک جوړ شي کلن راته وایس
زمونږ کارمندان د ټلیفون د لارې یا چې زه ډېر لرې وي هغه ټلیفون باندې تعقیبوي او یا ساحې ته ورځي یا کور ته ورځي مریض تعقیبوي چې آیا دا جوړ دی که بېرته په ریلپس یا دوباره متاده شوی دی. بعضې مریضان دي چې هغه موږ راغواړو د ټلیفون د لارې مرکز ته، دلته ورسره خبرې کوو، معلومات یې الو چې ستاسو ژوند څنګه تېرېږي، ته بېرته متاده یې، همداسې روغ پاتې شوی دا درملنه روسه تر یو کال پورې موږ دغه تعقیبي پروګرام مخته وړو او زموږ صحوي ټیمونه دي چې دیو هلته ځي ساحه کې تعقیبوي، دلته په روغتون کې تعقیبېږي او په ټلیفون د لارې هم تعقیبېږي.
هلمند کې خو یوازنی ولایت د افغانستان په کچه چې ډېر مخدره مواد هلته کرل کېږي، ممکن معتادین هم ډېر وي، د معتادینو په برخه کې له کومو ستونزو سره مخ یاست؟
دلته یو مشکل دا دی چې زموږ ساحه د یو د ښار نه ډېر لرې پرته ده، د برق غټه ستونزه لرو چې په روغتون کې نو برق نشته دی. دویمه ستونزه مو د خوږو اوبه ده چې دا ساحه چې ده اوبې خوږې نه دي، تروې دي، د څښلو لپاره آماده نه دي. دغه دوه غټې ستونزې دي چې دې سره موږ مخامخ یو.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د هیروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟
په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. د لغمان ولایت 25 کلن سید عالم په ایران کې معتاد او له 1 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې د اولادونو نفقه او روزنه نشي کولای او د نشو له امله یې اولادونه ښوونځي ته نشي تلای. دا چې سید عالم ولی په نشو باندې اخته سو او نور له څه ډول ستونزو سره مخ دی په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
اولس کاله کېږي ما نشه کړې، اته کاله مې تاریخ کړې دی، اته کاله پوډر او اصلي عملی ایران کې شوم. بس یو وطندار ما ته راځه تاریخ و دوه نفر کار پکې بیا خو ما بدبختی شیطان کار و بس لاړم تاریخ مې اوس کړل او رښتیا مې کار مې کول نه دی. نه مې گاری جګول مې پوهېدم، نه مې ملت جوړول پوهېدم، دا نه پوهېدم. آخرین وخت ته ورسولم بس پلوان نه ورونه ټول ما نه نفرت کول. شپږ میاشت کې ایران پاتې شوم، هغې نه راغلم بیا اردو ته لاړم. اوه کاله مې اردو وظیفه اجرا کړه، اردو نه راغلم رسخت، کورنۍ پرې نه خوده، ماته ویلې بس نور اردو ته مر ځه. لاړم بس خپلوانه مرګرې راتله کور ته، بس هغه به نشه کول دوه هفته خو ما ځان ټینګ نور. بس ښځه مړه شو روزانه، بس بیا عمل ته واختم، بیا کورنۍ رانه مې هېر شو، بیخې بچیانم او ښځم جګرخونېنه مړه شو. کار مې کول خو داسې نه بېکار مې وخت نه تېرول. کله خمارو مې بیا نه کار ته نشم تلی، بیم کور کالی میں خرسول کلا غلام کلی درو بنو پوڈری غلام کئی پوڈری کی بخی ملام شی اعتبار سوگ نہ کئی پل برور مانا بیزار شو ما تو تو رکشے بچیان دے رکشے ہر چیز تزی بچیان بزان سرا بوزن پوڈری شو ما جمعنا پاتے شو چاخ پلوانن کورونا دا پاتے شو دماغ نام ختم کلم کورونا بین یو خبر ہے گول ما بشل خبر ہے کلا رو ما زوی میں دریسن پا مکتب ویل کلا زم مشن نال شو زوی میں مکتب نام پاتے شو اور زندگی تباہ و برباد کی گی کلا محتاج شو داس یشو ماگل کلا 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 معشوم زغا خونا ٹول موتا دے مات کلے دا گیر مانا دے مانا مشر ورور دے اگر یو تار اسپین نشتا یما گیر اسپین نشتا سر میں اسپین نشتا دے دردونا دے غمونا موتا ندے نک تو خیرات وار کئی نک سو کمک کئی دیر بات خاطرہ دے پٹے میں خرچ کرے دے اور کور میں مثلا خرچ کرے دے لس کوٹے زائد خواہ اما ورور آخست دے اب بل چار سے ستا ما خرچ اول پینز لاکھ روپے رکھا ہو اما خپل ورور دو لاکھ روپے اور لس ہزار روپے رکھ لے اگر روپے میں ٹول پوڈ رکھا یو لاکھ شل ہزار روپے میں کلشن کو باخشتے ہو شل ہزار روپے رہنا لا یو لاکھ شیب تاکہ وہ لس ہزار اخلم تو خمار سے تو ورتے ہوئے صحیح میں دوڑ استر کو دل ہزار تو اخلا بات خالی پوڈر رکھا
عدالت اول فساد سرا مبارز غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لاله مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه پورس ل دریو تر څلور بچو ته دغه شمیرو لاله ل مخسر په اړیکه کې شي 0199 15 30 40 0199 22 155 او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې ل مخسر شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزلپوري ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې کبیر لخپل څو کلیوالو سره لیري و ولایت ته د تاریاکو نیخ وهلو ته ځي، خو څو ورځې ورسته یې مړی په وینو سور کور ته راوړل کیږي. دا چې کبیر څنګه او د چا لخوا وژل سو او اصل کیسه څه ده، دا به په یو ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
کبیر ته دروازه ور ټکوا، زه به دا موټر سکل لګ بغل ته ودرم.
سمه ده،
دا سه پاسانه نه خبريږي، په زور ور ټکوا ظالمه.
دا ده دا ځلې وګور.
څوک دا ده درغلم؟
السلام علیکم کبیر، ستړی مشی؟
خیر ویسے تام سڑے مشی.
غفارا تام سڑے مشی.
خیر ویسے انوارا تم سڑے مشی.
خدای دے خیر کی چھ خبر ادا؟
خبر ادا دا چھ بس یو جوڑا کالی دی واخلا او رازا چھ زوز لا خیر سر
زورا ورا دا خورا تو وای چھ چیر تزو
پکار پسی زو
چھڑا ول کار دے
دے تاریا کو نیک وکھو.
یارا کریختیا در تو وایم نو دا کار نہ کوم.
لکہ چھ پیسہ دھارا شو ہے دا کار نہ کے کسنگا
نہ پیسہ دار چیریم بابا دی وکری خلق یو تاسو خو می پیژنئ چې تر تاسو ډیر غریب یم خو دا خطر نشم منلای.
ساده څه خبر لري؟
زموږ په ولایت کې حکومتنار نشته، تاسو خامہ خان هم نو ولایت ته ځی آل تش به ورځ جنگونه وی په لوی لازان مړکما. خدای به همدل ته روزی را کی شو خو به په کار پسې وګرځم.
د دې ځای له کار نه څه نه جوړیږي، د نجوالو پیسې خې ډیرې دي، شل ورځې کار وکړه او څو میاشتې بېغمه ورته کښېنه او خورئ.
یاره چې هر څومره ډیرې وي په مرګ نه ارزي، څه لیونی خو نه یم چې په لوی لازان ووژنم.
راځه ډارنه نه مړ کېږې چې موږ نه مرو تا هم هېڅ بلا نه وهي.
تاسې لیونیان شوي یې، زه نه یم لیونی.
ښه چې نه ځې نو موږ به لاړ شو. درنه لاړو؟
موږ لاړو، خدای په امان.
په مخه مو ښه.
غفارا دلته څه کوي؟
تاو کبیر خو څو ورځې مخکې په نیش پسې تللی وای، دا څومره ژر بیرته راغلی؟
بس انور جانا پختنه مکوا کور مو خراب شو.
ولی خدای دې خیر کی څه پیښه شو؟ اوهو دا کالی دی ولی په وینه سره دی.
بس پختنه مکوا که ستا خبره مو منلی وای اوس به مو داسې ګلالۍ کلیوال نه ځوانې مرګ کېده.
زه پوه نه شوم سمه خبره وکړه.
کالی مې د کبیر په وینو سره دي.
څه شی د کبیر په وینو؟ ولې په کبیر څه وشوه؟
کله چې د تریاکو نیش ته لاړو نو درې ورځې مو ښه کار وکړ، ښه خوشحاله وو. خو څلورمه ورځ د حکومت قوه راغله، یوه خوا ته حکومت او بلې خوا ته یې دښمنان وو، موږ یې په منځ کې بند پاتې شولو.
ښه نو بیا مو څه وکړه؟
بس د سرو مرمیو باران جوړ شو، ټولو منډه کړه، زه او کبیر یوازې پاتې شولو.
ښه نو بیا مو څه وکړه؟
ما پروتو کو او کبیر ته مې وویل چې ته هم پروتو کا. مالا دا خبره نه وه پوره کړې چې کبیر په دا سر په مرمۍ ولګېد او ځای په ځای شهید شو.
اوف نو د کبیر مړی څه شو؟
تر ماښام جنگ روان و. ماښام مې کبیر په تیاره کې را پشا کړ او په ډېر تکلیف مې ځان سرک ته ورسا. اوس ګورم چې موټر نه پیدا کېږي.
موټر ولې نه پیدا کېده؟
خلکو وویل چې د حکومت مخالفینو په لارو سرکونو کې ماینونه ښخ کړي دي. یو ساعت مې لاره ووهله ایله چې مې موټر پیدا کړ. نن سهار مې کبیر راوړ.
نو اوس د کبیر جنازه چیرته ده؟
جنازه یې په کور کې ده، زه دیرې ته ځم چې قبر یې وکینو.
اوف خدای دې وبخي، د بیچاره واړه واړه اولادونه او ځوانه ښځه پاتې شوه. ښه ته درځه، زه یو ځل کور ته ځم، وروسته ځم ادیرې ته درځم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان. ازادي راډیو.